السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د غرمې 12 بجې شوې دي زه انیس اجمل به تاسو سره په دې روانه خبرونه کې يم په دې خبرونه کې به واوري چې په خبر کې یو چینایي میرمن نامعلومه وسلواله وچلې ده د خیبر پختونخوا اطلاعات وزیر میا افتخار حسین ویلي چې پاکستان افغانستان او امریکا له وسلواله سره په ګډه مذاکرات کول پکار دي او په ننګرهار ولایت کې د زنانو د ستونزو په اړه یو غونډه شوې ده دغه سي نور رپورټونه هم لرو خو اول به د نجیب عامر نادا دے ساتھ خبر نواورو
خبرونو لندیس د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر وایي د طالبانو سره که جنګ وي او که سوله باید امریکا افغانستان او پاکستان یې په شریکه وکړي یوه چینایي لیکوال او سیلانۍ میرمن د خپل پختون همکار سره یو ځای په پېښور کې وژل شوې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن وایي امریکا به تر محدود وخته پورې افغانستان کې پاتې کیږي پورا خبرونه په پیښور کې یو چینایي لیکوال د خپل پښتون همکار سره یو ځای نامعلومه کسانو وژلې ده دا لیکوال جینګ هو په جهانگیرپوره کې د خپل پښتون همکار سلیمان شم سره یو ځای په موټر سایکل سپرو کسانو په ډزو وژلې ده د پولیسو یو ځای مشر طاهر ایوب وایي جینګ هو سیلانی و
یو خزدا تقریبا سلویخ کال عمر دے دا چائنا اوسون کے دا پرابلی ٹورسٹ دا آغا ورسرا یو الگ دے چکم آغا دا پی خبر اوسون کے دے دا ناصر باغ علاقے دا کواٹی گیٹ پہ علاقہ کے نامعلوم افراد وشتی دی
د وجل شوی پختون سلیمان شمس کورنۍ وای د چا سره دښمنی نه درلودله هلته د کراچۍ په اورنګي ټاون سیمه کې نن سهار نامعلومه کسانو د یو بهرني کس په ګډون دوه کسان تښتولي دي ځایي پولیس وایي تښتول شوو کسانو کې یو تن د جنوبي کوریا سره تعلق لرونکی ډاکټر او دویم تن ځایي استوګنو پولیس زیاتوي ډاکټر سایمن او جاوید مسیح د هسپتال لور په لوري خپلې دندې ترسره کولو لپاره روانو چې نامعلومه کسانو د ګاډي نه کوس کړل او بیا له ځانه سره نامعلوم لوري ته بوتلل نن سهار وختي جنوبي وزیرستان ته په لاره په خانولي میله سیمه کې د پاکستان د پوځ په یو قافله وسلوالو طالبانو برید کړی چې بیا وروسته د دواړو خواو نه ډزې شوې دي چې په ترڅ کې دواړو لورو ته د زیانونو په اړه بېلابېل رپورټونه ورکړل شوي دي د پاکستان استخباراتي ادارې د پیښې پخلی کوي خو خپلې غاړې ته د اوختي زیان په اړه څه نه وایي بل پلو د طالبانو یو ویان اسم الله مسعود دعوه کوي چې پاکستاني ځواکونو ته د سر زیان اړولی د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وایي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره باید افغانستان پاکستان او امریکا له یو دریز نه خبرې وکړي نوموړي چې پیښور کې د کرخې په غاړه د رسنیو د کردار په اړه د پاکستاني او افغاني خبریالانو یوې غونډې ته وینا کوله زیاته کړه
په انفرادي سطح باندې مذاکرات کامیابېدی نشي که امریکا کوي نشي کامیابېدی که پاکستان ځان لکه نشي کامیابېدی که افغانستان ځان لکه نشي کامیابېدی زموږ ډېره وینه پېښ شو موږ دوی ته اپیلم کوو او دوی ته تاکید او یادګیرنه ورکو چې تاسو زر تر زره د اعتماد فضا بحال کړئ که بیا داسې نه بیا به دا اعتماد بحال کړئ د دې خلاف به ټیک کاروئ کوي او دا کاروئ چې کوي داسې به نه کوي چې زما دې مړکو او ما ستا مړکو دا زما او ستا پکې نشته بس خو چې کوم د امن دشمن دی او د دې خاورې دشمن دی او زما د بچو دشمن دی د هغه سر رکول غواړي
می افتخار حسین وایي د طالبانو سره روغې جوړې ته چمتو دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن د کانګرس کمیټي ته ویلي چې په افغانستان کې د امریکا ښکېلتیا یوه نه ختمیدونکې ژمنه نه ده او په 2014 کال کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه د ولسمشر اوباما پلان لا هم په خپل حال دی د نهې په ورځ د سینټ د بهرنۍ کمیټې په وړاندې د بودیجې د ترجیحاتو په اړه یوې غونډې ته د خبرو پر مهال نوموړي وویل چې امریکا او ناټو په افغانستان کې د امنیت په څانګه کې د پام وړ پرمختګونه کړی دي د امریکا امنیت او د افغانستان راتلونکي خوندي کړی دي خبرونه تاسو د مشال رادیو نوري د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو افسر لیان پاسکو د امنیت شورا یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې په شام کې د وروستیو ناندریو پترس کې د وژلو شوو کسانو شمیره ونیمو زرو ته پورته شوې ده نوموړي ویلي باوري راپورونه ښکاره کوي چې اوس مهال هلته هر ورځ نږدې سل کسان وژل کیږي چې ورکې میرمنې او ماشومان هم شامل وي نوموړي ویل چې د جنګونو له امله تر 2 لکو پورې خلک په هیواد کې دننه بې کوره شوي او 15,000 نور ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلې دي د روسیې په استراخان سیمه کې د ویره غورځېدلې نهه پوړیزې ودانۍ نه د 100 کسانو جسدونه راویستل شوي دي د روسیې د بیړنیو چارو وزارت وایي اوس د راپریوتې ودانۍ کې دننه د ټولو اوسیدونکو کسانو شمیره بشپړه شوې ده دا ودانۍ وروسته له هغې راپریوته چې په شپږم پوړ کې د ګیسو د وجې چاودنه وشوه وزیر اعظم پوتین د نهې په ورځ د پیښې د ځای څخه لیدنه وکړه د چین سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې په غربي سیمه سنکیان کې د فسادتو پر مهال 12 کسان وژل شوي دي. زینوا خبري اجانس لیکي چې د نهې په ورځ دا پیښه کاشغر سیمې ته نږدې هغه مالامنسته شوه چې ګڼ شمېر بلواکوونکي په ټوپک او چړو چاقوانو سنبال راووتل او په خلکو یې حمله وکړه. اجانس لیکي چې بلواګرو 10 کسان وژل او وروسته د پولیسو په ډزو 2 بلواګر هم وژل شول. د ایران سرکاري رسنۍ خبر ورکوي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د آذربایجان سفیر جوانشیر اخوندوف د نهې په ورځ د دې سپیناوي لپاره غوښته و چې روښانه کړي هیواد یې ولې د اسرائیلو نه د څه د پاسه 1.5 بلیون ډالرو وسلې اخیستې دي. ایران وروسته له هغې دا ګام پورته کړی چې داسې رپورټونه ورکړل شول چې ګواکې اسرائیل په آذربایجان باندې بې پایلټ الوتکې او د الوتکو ضد میزایلونه پلوري. اخوندوف ایراني چارواکو ته د دې سودا پخلی کړی خو ویلي دي چې هیواد یې د خپلو نیولو شوو سیمو د بیا ترلاسه کولو لپاره دغه وسلو ته اړتیا لري. ښایي د نوموړې اشاره به د ناګورو کاراباخ سیمې ته وه چې دا مهال د ارمینیا په ولکه کې ده. د بیلاروس حکومت د اروپایي ټولنې سفیر او همدارنګ د پولینډ سفیر ته د دوی د خاورې د پریښودلو امر کړی دی. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت د یو اعلامیې په خپرولو سره د دې خبر پخلی کړی دی. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې بیلاروس د اروپایي ټولنې او پولینډ نه خپل سفیران هم د مشورو لپاره بیرته غوښتي دي. بیلاروس دا ګام وروسته له هغې پورته کړ چې اروپایي ټولنې د نهې په ورځ پرېکړه وکړه چې د هغو کسانو خلاف به بندیزونه زیاتوي چې د ولسمشر الکزاندر لوکاشنکا د حکومت سره تړاو لري. د بیلاروس په حکومت تور دی چې د خپلو سیاسي مخالفینو سره ناوړه سلوک کوي. دا تر دې غړې د مشال ریډیو خبرونه.
دا ونې جی بامیر چې خبرونه تاسو ته وړاندې کول په دې خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. په خبر کې یو چینی میرمن چې په پښتنو یې کتاب لیکلو نامعلومه کسانو د خپل پاکستانی مرستیال سره وژلې ده. د خیبر پختونخوا اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي چې پاکستان، افغانستان او امریکا له وسلوالو سره په ګډه خبرې کول پکار دي.
انفرادی سطح باندې مذاکرات کامیابیدی نشي، که امریکا کوي نشي کامیابیدی، که پاکستان ځان لکه نشي کامیابیدی، که افغانستان ځان لکه نشي کامیابیدی.
د بشری حقوقو یو اداره وایي چې ننګرهار ولایت کې زنانو سره د زور زیاتې پیښې لوړې شوې دي. یو میرمن زیاتوي
هغه نهادونه چې د میرمنو په برخه کې کار کوي هڅه دی وکړي چې دوی هغه ستونزې چې واقعا او میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي په واقعي شکل دوی سره مرسته وکړي.
د انټرنیټ فائدې خوشتا خو نقصان یې څه دی؟ په دې خبرونه کې نور ریپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. د خبرونه لومړی ریپورت. د چین یو میرمن چې په پښتنو د کتاب لیکلو لپاره پاکستان ته راغلې وه په پېښور کې د خپل پاکستانی مرستیال سره نامعلومه کسانو وژلې ده. په دې اړه نور تفصیل اورو د پېښور نه د غلام غوث په دې ریپورت کې.
د چین یو ښځه چې په پښتنو باندې د کتاب لیکلو لپاره پېښور ته راغلې وه په پېښور کې سره د یو پښتون مرستیال ځوان د نامعلومه کسانو لخوا په ډزو وژل شوې دي. دا پېښه 13 ورځ ماښام ته نږدې د پېښور خان رازق تانی خوا کې په جنگیرپوره کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې په موټرسایکل سواره نامعلومه کسانو په دې چینایي ښځې او سلیمان شمس نومي د ناصرباغ یو اوسیدونکي باندې ډزې پیل کړې. په دې لړ کې د پېښور ایس ایس پی اپریشن طاهر ایوب مشال ریډیو ته وویل
یو ښځه ده تقریبا 40 کاله عمر ده، د چاینا سوون کې دا پرابلی ټورست دا هغه ورسره یو لګ دی چې کم هغه د پېښور سوون کې دی د ناصر باغ علاقې دا کوارټي گیټ په علاقې کې نامعلوم افراد وشت دي. لا فلال زمونږ تفتیش شروع شوه دی چې څنګه مونږ ته نور تفصیلات ملاوي کی تاسو سره به شیر کوم.
هم د دې چینایي خزي او د پېښور د سلیمان شمس د وجنې په لړ کې د هغه د ترور زوی محمد عدنان مشال ریډیو ته وویل چې د چین نه راغلی دی خزی په پښتنو باندې کتاب لیکل غوښتل او په دې لړ کې د سلیمان شمس نه مرسته غوښتلې وه.
جی سی لاهور کې اول بایو ټیکنالوژي په یو کال سبق ویلې او بیا د سبجیکټ چینج کو بی انګلیش کولا او سمستر آف شو نو په چټیانو دلته ویکند راغلی و درې ورځې چټی تیر کا او بیا دلته چاینیز ولا راغلی و دی په پښتنو باندې کتاب لیکلو هم دی چاینیز سره چرته تلو دی ملاوي دو او بس بیا
بس لاړو مړ او دی مونږ سره دوره جمع کې راغلی وو مونږ کرا کور کې لکه زمون خو کزن ټول لاغون شو غپ شپ هم لګول او دی مونږ سره شیر کړی چې دا غرنګ چاینیز دا غي پښتنو باندې کتاب لیکي او تاسو سره به ملا او تاسو به مو سره زی لکه هیلپ اور سره کوي کو زنو ملاهور کې هم کنه ان کیس نو بس دی دوران کې بس دا راغلی دا دی سره ملاو شوی دا او یقینا ناراضی چې دې مړ شو
دا چی د سلیمان شمس د کورنۍ د چا سره صد دښمنی شته او کنه په دې لړکی د سلیمان شمس پلار شمس العارفین خبریالانو ته وویل چې هغوی د چا سره هیڅ قسمه دښمنی نه لري.
میں اپنے بیٹے کی شہادت پہ فخر کرتا ہوں.
زد خپل زوی په شهادت فخر کوم. زما زوی شهید شوی دی. نه زما د چا سره سره ذاتی دښمنی شته او نه می شوک وجدي دي. زبا یوازې دا وایم چې زما په فکر په پاکستان کې کومه لوبه روانه ده دا د هغه یو کړی ده. د یادونه وړ ده چې وجل شوی سلیمان شمس په ګورنمنت کالج پوهنتون لاهور کې د انګریزي ادب زده کوونکی وو او دا محل په ناصر باغ پیښور کې خپل کور ته د چوټیانو تیرولو لپاره راغلی وو چې دا پیښه رامنځته شوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو ته غلام غوث رپورټ واورئ. دا اوس به د پیښور په اړه یو بل رپورټ واورو. په پیښور یونیورسټۍ کې د امن او سولې ثبات لپاره د کرښې په غاړه د رسنو د کردار په هکله یوه غونډه وشوه چې پکې د افغانستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خبریالانو ګډون کړی و. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او کلتور وزیر میا اختیار حسین ویلي دي چې تر څو پورې پاکستان دننه سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې او حکومتي ادارې د ترخګرۍ په ضد یو شوي نه وي، نو په سیمه کې په مکمل توګه امن نشي راتلی. او دغه شان د زیات کړه باید چې امریکا، پاکستان او افغانستان په ګډه د وسلوالو طالبانو سره په منطقه کې د امن راوستو لپاره خبرې وکړي، او که داسې نه وي نو بیا په شریکه دي د دوی په سخت عملیات پیل کړی. په پیښور کې د افغانستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خبریالانو او جرنالستانو یوې دستورې ته د وینا په مهال د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وویل چې د دوی ګوند او حکومت د امن پیاوړتیا لپاره ډېرې قربانۍ او هڅې وکړې، خو په صوبه کې د ترخګرې نوې لړۍ پیل کېدو وروسته داسې ښکاري چې د دوی دغه ارمان په نږدو ورځو کې پوره کېدونکی نه دی.
د امن ضرورت خو ډېر زیات او په شدت سره محسوسو، خو داسې ښکاري چې زمون خواهش داسې په لنډو کې پوره کېدو والی نه دی. داسې خو نه ده چې ګینې مونږ یو بل مصیبت چې کوم دی نو د نږدې نه وینو، او دا شته امن چې کوم دی دا هم په خطر کې.
میا افتیار حسین زیاته کړه چې ترخګرو د دوی د ګوند ګڼ شمېر ملګري په نښه کړي دي، خو باوجود د دې دوی وسلوالو سره خبرو کولو ته تیار دي، او دغه شان دوی د پاکستان، افغانستان او امریکي حکومتونو ته دا خبره په ډاګه کوي چې طالبانو سره سرګند او په ګډه خبرې وکړي، او د دې دپاره دغه هیوادونه دي په خپل منځ کې د مات فضا بحال کړي.
په انفرادي سطح باندې مذاکرات کامیابېدی نشي، که امریکا کوي نشي کامیابېدی، که پاکستان ځان لکه نشي کامیابېدی، که افغانستان ځان لکه نشي کامیابېدی. زموږ ډېره وینه پیش شوه، موږ دوی ته اپیلم کوو او دوی ته تاکید او یادګیرنه ورکو چې تاسو زر تر زره د اعتماد فضا بحال کړئ. که بیا داسې نه بیا به دا اعتماد بحال کړئ، د دې خلاف به ټیک کاروئ کوي، او دا کاروئ چې کوي داسې به نه کوي چې زما دې مړ کړو او ما ستا مړ کړو. دا زما او ستا پکې نشته. بس خو چې کوم د امن دښمن دی او د دې خاورې دښمن دی او زما د بچو دښمن دی، دغه سر رکول غواړي.
د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر اول چې ترخګرۍ په ضد دوی سیاسي جنګ ګټلی دی، او دغه شان امنیتي ځواکونو هم سرحد پورې کامیابي ترلاسه کړې ده. خو بیا نیول شوی ترخګر خوشی کوي کوم چې د مخکې نه نور هم خطرناک شي.
او زما عدالتي جنگ چې کوم دی اوس زه به تر کومې خلک نیسم، زه چې سل دهشتګردو نیسم نو دوه کم سل پکې رها شي، او چې خیمه نو رها کیږي. که یو ورځ دوه داسې چل ول کوم نو وایي حبس بې اجازه، او بیا پکې وایي چې ده مسنګ پرسن. نو خو دومره مضبوط شوی چې یو ځل یې پرېږدي خو ازمری شوی یو کس په لس واقعاتو کې ملوثي.
د سولې او ډایلاګ پیاوړتیا دپاره د کرښې په غاړه د رسنو په کردار رابلل شوې دغه کانفرنس کې د افغانستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ګڼ شمېر خبریالانو ګډون وکړو، او دا ژمنې وکړه چې په دواړو هیوادونو کې د امن او پرمختیا راوستلو دپاره به خپل علم، پوهې او قلم په لار ستړی کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اسوسییټډ پریس خبری اجانس په یو رپورټ کې د امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې په افغانستان کې د امریکا د تاوتریخوالي لړۍ به نه په دې هیواد کې د دوی د جګړې تګلاره اغېزمنه کړي، او نه به هم د دې لامل شي چې ګنې د ځواکونو په ایستلو کې د لا جلدې سره کار واخیستل شي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې رپورټ غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
اسوسیټډ پریس خبري ایجنټس په تیر اونۍ کې په افغانستان کې تاوتریخوالي ته په اشاره سره د امریکا د دفاع وزارت د ویاند جارج لیټل لخلیلي کې چې دوی په هر ورځ په زرګونه افغانانو سره یو ځای د دې لپاره کار کوي چې د افغانانو لپاره یو ښه سباون باوري کړي. جارج لیټل وای دوی په دې لړ کې پرمختګ کوي او د هغه په خبره د افغانستان په ډیرو سیمو کې دشمن پر ګونډو کړی دی. اجان زیاتوی چې د اوسنۍ تګلارې لمخې به د روان کال تر پایه په لسګونه زره امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وي. خو د اجانس په لیکنه دواړو یعنی ډیموکریټس ګوند او ریپبلیکن ګوند ویلي دي چې مهالویش دي پر مخ یوړل سي. د سپین مانی ویاند جی کارنی ویلي چې په افغانستان کې به تشدد د دې سبب نسی چې ګواکې له دې هیواد څخه دي د ځواکونو ایستل ګړندي کړل سي. جی کارنی زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون تر ټولو لوی مخه دا ده چې هلته القاعدې ته ماته ورکړي او لمنځه یوسي. د هغه په خبره دا بالکل د امریکا د ملي امنیت لپاره لومړیتوب دی چې القاعدې ته ماتې ورکړل سي او د همدې لپاره دوی په افغانستان کې دي. خبری ایجنټس په افغانستان کې د امریکایي سلاکارانو وژل کېدو ته په اشاره سره لیکي چې کله امریکایي ځواکونه په عراق کې وو نو هلته داسې پیښې ډېرې کمې وې چې عراقي ځواکونو دي د خپلو ټوپکو خولې د امریکایانو پر خوا وراړولې وې. اجانس د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ادارې د چارواکو لخوا لیکي چې کچيري امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي نو به د هغوی په خبره د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي کمزوري حکومت نسکورسي او وسلوال طالبان به بیا واک ترلاسه کړي. خبری اجانس د پیو پناما چړنیز مرکز د نظر پښتنې لمخې لیکي چې په سل کې شپږ پنځوس امریکایان غواړي چې د دوی ځواکونه د افغانستان څخه ووزي او یوازې اته دېرش فیصد امریکایان په دې نظر دي چې امریکایي ځواکونه دې تر هغه وخته په افغانستان کې پاتې وي تر څو چې افغانستان پر قرار نه وي.
بلخوا امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ کې لیکوال ډیوډ اګنیشیس یو مقاله لیکلی چې وايي امریکایي چارواکي خوشبینه دي چې د طالبانو د تازه سرګندونو داسې ښکاري چې دوی له القاعده سره خپل اړیکې پرې کولو ته تیار دي. د دغه مقالې نور مهم ټکي د مشال ریډیو همکار داود خټک ناورو.
د ډیوډ اګنیشیس په وینا کله چې یو سعودي اخبار د طالبانو د ویان کاری یوسف احمدینه وپوښتل چې کدی په افغانستان کې واک ترلاسه کړي نو آیا دی به یو واری بیا القاعده ته ځایونه ورکوي، نو دغه ویان په ځواب کې وویل القاعده په افغانستان کې اوس دلچسپي نه لري. د ډیوډ اګنیشیس په وینا د طالبانو د ویان دغه سرګندونی امریکایي ډیپلوماټان خوشبینه کړي چې وایي طالبانو د امن خبرو اترو لپاره د امریکا او سعودي عرب یو مهم هدف قبلولو ته غاړه ایښي ده. د ډیوډ اګنیشیس په وینا که څه هم د طالبانو ویان د دې خبرې تکرار وکړه چې په افغانستان کې به د امریکا پر ضد خپل حمله جاری ساتي، خدای هم ویل چې په قطر کې د سولې د خبرو اترو لپاره دفتر پرانیزي. ډیوډ اګنیشیس د کاری یوسف احمدی لخلیلی کی چې طالبان غواړي امریکا افغانستان پریږدي او د افغانستان چاري افغانانو ته وسپاري. د ډیوډ اګنیشیس په وینا د سولې د خبرو اترو د حمایت په اړه د طالبانو د ویان د څرګندونې په داسې وخت مخې ته راغلي چې امریکایي کمانډانان په افغانستان کې د اغه مشکل سره مخ دي چې په غلطۍ سره د اسلامي نسخو د سپکاوي روستو مخې ته راغلي. په لیکنه کې راغلي د طالبانو دغه ویان د دوه نورو مهمو خبرو په اړه د طالبانو دریځ څرګند نه کړو چې یوې تشدد پریښودل او دوهمه د افغانستان آئین ته احترام لرل دي. خو دغه ویان ویل چې طالبان به د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې د زنانو د تعلیم اجازه ورکوي او د نورو انساني حقوقو احترام وکوي او دغه سي دوی د زنې ټلویزیون چینلونو د چلولو اجازه هم ورکولې شي. د ډیوډ اګنیشیس په وینا که څه هم د طالبانو د ویان د څرګندونې د اغه افغانانو لپاره ناکافي دي چې د طالبانو د فکر سره اتفاق نه کوي، خدا هم څرګندوي چې د مارک ګروسمن په مشرۍ د امریکا د خارجه چارو د وزارت د امن خبرو اترو هڅو یو څه پرمختګ هم کړی دی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
پېښور های کورټ کې د لادرکه کسانو د اوریدنې پر مهال د ورغزه ایجنسی ګلمت شاه چې لادرکه شوې ده د هغه خوري محمد اسلام د خپل ماما پاړه زمون همکار غلام غوث سره خبرې کړې دي. راځي چې واویرو.
په پیښور های کورټ کې د لادرکه کسانو د کیسونو د اورونې پر مهال د پیښور نه د اورغزو ایجنسی د یو لادرکه تن ګلمتشاه خورایی محمد اسلام مشال ریډیو ته د خپل ماما د لادرکه کېدو قصه سپه دا ډول بیان کړه.
مو پیښور ته غلی وزم او د ګلمتشاه یارو ګلمتشاه زما ماما کې نو مو اخوان اورغزو هوټل کې شپه وا تقریبا 240 ټایم د سوس هغه بیا متناکینګ وشو مې سوک به هوټل له بسو کې سمو ګډ کلاو کو بیا چنه غور نه وته مو ټول ونیستو بیا د کې بس هغه مو ویلو دا کس متوخه مور دلوس مسرکشتانه د تم ماسه کومه مان ویلو حاجی ګل مدشا د کی متستر کې وټړلې مې بوتو به ما ته د پتنیش از مچر د لړو خو مونږ د ملګری دا وې سمې لارج ګرته بو لارج ته بوتلی او بیا هغه زوی نمبر نه کالو کو او هغه وروخته په دې باندې نو بیا په سیمو سوکارنو چاګ د سمورولو غزه کې ګاډی نه موغور زولو
هم د لادرکه کسانو د ستونزي د مستقیل حل لپاره د پیښور های کورټ په امر د خیبر پښتونخوا د گورنر بیرستر مسعود کوثر په مشرۍ کې یو غونډه هم تر سره شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او د پیښور کور کمانډر لیفټننت جنرال خالد ربانی هم ګډون کړی وو. په پیښور های کورټ کې د یو لادرکه تن د مقدمه د اورونې پر مهال چې کله د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان د سرکاري وکیل ډیپټي اټارنی جنرال محمد اقبال مومن نه د هغه میټینګ د تفصیلاتو په اړه پوښتنه وکړه نو په جواب کې هغه وویل چې په دې لړ کې هغه د گورنر هاوس او د داخله چارو د صوبایي محکمې سره تماس نیولې وو خو تر دې دمه یې د هغه میټینګ منټس نه دي ترلاسه کړي. هم په دې لړ کې ډیپټي اټارنی جنرال محمد اقبال مومن مشال ریډیو ته وویل
نو هغه کې ایجنډا بالکل په سر باندې پرته وه د مسنګ پرسن خو سو پورې چې د هغه ایجنډې چیر په هغه کې څه ډسکس شو د هغه منټس شو د هغه اوسه پورې موږ د هغه لا کافي نه رالیږلي.
د سرکاري وکیل د دې جواب نه پس د پیښور های کورټ چیف جسټس په خپل ججمنټ کې وویل چې زر تر زره دي د لادرکه کسانو په اړه د گورنر وزیر اعلی او کور کمانډر د هغه غونډې تفصیلات های کورټ ته راولېږلی شي او که داسې نه وي نو د داخله چارو صوبایي سکتر دي په خپله پیښور های کورټ ته راوبللی شي. د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان په خپل ریمارکس کې دا هم وویل چې آیا د لادرکه کسانو په اړه د ترسره شوې دغه غونډې تفصیلات دومره خوفیه دي چې دوی تر دې دمه پیښور های کورټ ته نه دي رالېږلي. غلام غوث مشال
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې د بشري حقوقو سازمان د دې صوبې په نام نیو یو لاریون کړی دی. د بشري حقوقو سازمانونه داوا کوي د دې صوبې په نام نیو کې د نورو خلکو ترڅنګ د دوی د سازمان د کارکونکو ژوند ته هم خطرې دي. په دې اړه د مشال خبریال خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا د پاکستان د بشري حقوقو سازمان په بلوچستان کې د ناامنیو پر ضد پټه خوله لاریون کړی. د سازمان د غړي په وینا سره لدی چې په یادو صوبه کې د بلوچستان درکه کېدل د خراب شوی مړی موندل هدفي وجنه او ډیری د ناامنۍ نور پیښې روانې دي نو د دوی د کارکونکو ژوند هم له سخت خطر سره مخ دی. د بشري حقوقو سازمان ادعا کوي په بلوچستان کې د دوی ملګري لا درکه سوي او بیا یې مړی موندل سوي دي. سازمان زیاتوي ډیری نور ملګرو ته هم اختارونه ورکړل کېږي. د بشری حقوقو د سازمان د بلوچستان مشر طاهر حسین ایډوکیټ د دوی د دې لاریون په اړه مشال راډیو ته وویل
تریټ کو ګرد تاسو ته دوه کسان زموږ یو صدیق کیدو په پسې کې اغواسو بیا لا شامل او سو شهید کل یو ایوب صابر رو په خوزار کې دغه سي اکټیویټیز اکټیویست زموږ کوارډینیټر بلکې د ډیستریټ د غم لاش ملا او سو اغواسو دغه بعد بیا د ډاکټر راجیش کومار چې د هندو کمیونټي سره تعلق لري د هندو برادری سره دغه د ډاکټر نندلال زموږ بنیادی ممبر دی زموږ ډیر قریبی او زړه ملګری دی دغه زوی پورته کړی دی د ورځې پورته کړی تر اوسه یې علاوه لنست.
د بشری حقوقو د سازمان په خبره سره لدی چې په یاد صوبه کې په سلګونو بلوڅ لا درک دي او تر 300 د زیاتو یې خراب شوی مړی موندل سی دي. خو د دوی په خبره په دې ورستیو کې په بلوچستان صوبه کې د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې هم زیاتې شوې چې د دې سیمې تجاران ورڅخه په سخت تشویش کړي. د یاد سازمان یو بل غړي شمس الملک مندوخیل د دې ناامنیو په اړه وویل
نن زکه مو مظاهره موږ منعقد کړې ده دا خاص او په د بلوچستان په صورتحال دلته سدي د عوامره تاوان دي اور ګینګز دي کورو کې خلګه واقعي او داغو کورونه لوټي اور کم سي د مسخ شدل لاشونه دي د دوه خلاف دي اور د غیر علاوه د بلوچستان کې د امن امان صورتحال سدي اډه زیاتی خراب دي.
که څه هم د بشري حقوقو په خبره د دوی ټولو کارکونکو ته غواښونه کیږي، خو د دې سازمان د ښځینهو کارکونکو په استازیتوب قمر النساء بیا وایي د نارینهو کارکونکو په پرتله ښځینه کارکونکي ډیر له خطر سره مخ دي. د دې په خبره په لارجون کې یوازې د دې ګډون د دې لامل دی چې ښځینه کارکونکي په لارجونو او غونډو کې هم ګډون نه کوي.
خواتین اکټیویست کو ډیفینیټلی تھریټس ملته هې، اسیلیه تو اپنے دیکھا
ہوگا ښځینه کارکونکو ته بالکل اختار نور کړی چې د دې له وجې به تاسو ته دا معلوم وي چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو ښځینه کارکونکو ډیر کمی ددل کیږي. د نن په لارجون کې یوازې زما ګډون هم د دې لوی وجه ده چې ښځینه کارکونکو په دې لارجون کې د ګډون هیڅ حڅه نه کوي،
کوشش نه کوي.
په دې برسره چې د بشري حقوقو سازمان ادعا کوي د دوی کارکونکو هم اوس په بلوچستان صوبه کې خوند نه دي، نو هلته د بلوچستان د کورونیو چارو سیکرټري نصیب الله بازای بیا د دوی د ادعاوي ناسمه بولي او زیاتوي د دې صوبې وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې رسنۍ او د بشري حقوقو سازمان یادوي.
زه خپل په دفتر کې د سار نه بجې سره تر شپې تر 12 بجې شینم. زه ودی ته اړینم چې د شهر مظاهره د هر چا خوښه ده، ولی پبلسټي ډیر کیږي او دا څنګه اکټیویست کی چې د سره نه ویني چې زه د دې شزنګواره ما خو تر نن پورې یو سړی نه دی لیدلې چې راغلی زما دفتر ته د ما سره سوال جواب کړی او زه ودی ته جواب نه یم. خصوصا په انساني معاملات کې زه ودی ته جواب دی یم. بس هیڅ مسله نه ده لکه په 70 شدی پېشي یا میډیا پېشي، زه تا ته یقین لرم چې دا هیڅ مسله نه ده.
په بلوچستان صوبه کې له تیرو څو کلونو راهیسې د دولت پر ضد د وسلوالو بلوڅو مبارزې د دې صوبې امنیت سخت زیانمن کړی او د دې صوبې د وګړي ژوند له سخت خطر سره مخامخ کړی دی. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټه.
کېګ دی
اونیز پروګرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دی؟
کوچیان د پښتونونو برخه ده په کلتوري ژوند کې. دي
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو در مو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مسجد زو راځو. بچیان نه سبق وایي نه تعلیم دی، دا یو لمونځ د کوو، هغه دی ملاج د کوو، زه باز د کوو.
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کنده لرو د خدای په بده خدای په موږ کنده.
دا کوچیان لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېګ دی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:00 بجې اوریدل شي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د خزینه د چارو ریاست وایي چې په دغه ولایت کې لخص سره د زور زیاتې کچا لوړه شوې ده. په همدې خاطر یې د ننګرهار ولایت د بیلابیلو ولسوالیو خزینه استاد جلال آباد ته رابللی وو، سو په دې وتاوانیږي چې د پی آر ټی یا ولایتي بیا رغونې ټیم په مرسته په کلو کې د ښځو لپاره اقتصادي پروژې پرانیزي چې په دې کار سره د تاوتریخوالي کچا راټیټه کړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
د ننګرهار د خزو چارو د ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په نسبت سکل د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده. په همدې خاطر په جلال آباد کې د خزو یو غونډه جوړه شوې وه. د ننګرهار د خزو چارو مشره انیسه عمرانی وایي د پی آر ټی یا ولایتي بیا رغونې په مرسته د دغه ولایت د 12 ولسوالیو خزینه استازي په دې غونډه کې خپلې ستونزې سره شریکوي. دی وویل
نن په دې وجه راټول شوي چې د ننګرهار ولایت په 22 ولسوالیو کې تقریبا پی آر ټی په 12 ولسوالیو کې سروې کړي چې د ښځو لاسرسی څومره عدالت ته دی، څومره معرف ته دی، څومره صحت ته دی، غواړي نتیجه ګیري وکړي. کوم مشکلات چې ښځې لري دلته په ګډه سره یې موږ واورو په شکل د اشکال د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی موجود دی.
د سانګې په نوم یو انجلۍ په مرستندوی ادارو غږ کوي چې په صادقانه ډول د ښځو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
هغه نهادونه چې د مېرمنو په برخه کې کار کوي هڅه دی وکړي چې دوی هغه ستونزې چې واقع او مېرمنې ورسره لاس او ګریوان دي په واقعي شکل دوی سره مرسته وکړي. هغه ژمنې چې دوی کوي د ولسوالۍ له مېرمنو سره هغه به د کاغذ پر مخ باندې پاتې نه شي او د عمل جامه ورته واغوستل شي.
یو بل انجلۍ هم ورته نظر لري.
زما نوم مرسل نوري ده، د ننګرهار ولایت اوسېدونکې ما. یوازې په غونډو باندې نه شي کېدای چې زمونږ د ښځو پر وړاندې چې کوم ستونزې ده له منځه ولاړ شي. بچې هغه موسسې چې د ښځو لپاره کار کوي باید په صداقانه ډول کار وکړي، د ښځو ستونزې حل کړي.
د ښځو چارو مشره انیسه عمرانی هم له پی آر ټی څخه غوښتنه کوي چې ښځو ته دې په کلو کې اقتصادي پروژې پرانیزي.
د پی آر ټی له داخله کوو باید ښځو ته بنیادي کار وکړي، په هر ولسوالۍ کې د ښځو د پروژې ورکړي تر څو ښځو زمينه د کار برابر شي او دا مشکلات دې خوند حل شي.
بل یو پلو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په لار کې دولتي او غیر دولتي ادارې په کار بوختې دي. بل پلو ته په ننګرهار ولایت کې ورستر بلې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه زیاتېږي. باز محمد عابد، مشال ریڈیو، جلال آباد.
اور عید ان کو مشال ریڈیو تاثور وقت وقت دلسنی میں بجے کی دن کی دی نجیبہ میر اسٹوڈیو تارا رسی دل دے نو لنڈ خبر نبتے واورو.
د ملګرو ملتونو جنرل سکرتر بان کی مون په گلگت کې د مسافر په وجل کېدو د خفګان ښکارندوی کړی ده. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي د طالبانو سره که جنگ وي او که سوله باید امریکا، افغانستان او پاکستان یې په شریکه وکړي. یوه چینایي لیکواله او سیلانۍ میرمن د خپل پښتون همکار سره یو ځای په پېښور کې وژل شوې ده. ناټو وایي په افغانستان کې د وروستیو مظاهرو په وړاندې د نړیوالو اتحادي ځواکونو صبر او حوصله د ستاینې وړ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وایي امریکا به تر محدود وخته پورې په افغانستان کې وي. او په روسیه کې د راپریوتې نهه پوړیزې ودانۍ نه د لسو کسانو مړې راویستل شوې دي.
اوریدونکو لنډ خبرونه تاسو د نجیب عامر نه واوریدل او اوس به د انیلا خالد نه واورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو غټ ټکی سي دي.
جنگ ورځپاڼه خپل اداري کلی کې چې د سینټ مجلس قائمه په ملکی معاشي حالاتو د اندېښنو اظهار کړی دی او ویلي دي چې دا د اقتصادي معاملو سره تړلي کسانو نه اله وجه ده چې پاکستان په بارني مارکیټ کې بلیک لیست کړی شو. اداري زیاتوي چې د موجوده حکومت په څلورو کالو کې ملکی معیشت ته ډیر زیان رسیدلی دی. د خراب حالاتو له کبله سرمایهکاري تقریبا په ځای ودرېدلې ده، غریبي زیاته شوې ده او دغه سیب د روپۍ قدر کم شوی دی. اداري مخکې لیکي چې که د پاکستان معیشت کمزوري وي نو دا ریاست به هم کمزوري وي. باید چې د پاکستان د قدرتي وسیلو نه په صحیح توګه فائده اوچته کړی شي او د حالات ښه کولو لپاره ټول سیاسي ګوندونه په ګډه سره کار وکړي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پنډی ښار نه ګلګت ته تلونکي بس باندې حملې په نتیجه کې 19 کسان مړېدو او ګڼ جوبل کېدو نه دا معلومیږي چې ترهګرو اوس خپلې کاروایانې تر ګلګته هم ورسولې. باید چې حکومت د ترهګرۍ په ضد اقداماتو کې تیزی راولي، ځکه چې داسې ښکاري چې دهشتګردو یو وارې بیا د خپلو سیدو لپاره دا قسمه کاروایانې بیا شروع کړي. تیر ورځ په نوخار کې هم د این پی په جلسه کې چاودنې نه دا ثابتېږي چې د دهشتګردۍ خطره اوس هم موجوده ده. اداریه مخکې لیکي چې په داسې حالاتو کې اول خو جلسې په کار نه دي او که بیا ډیر ضرورت وي نو سخت سیکیورټي انتظامات یې وکړی شي. اداریه اخیره کې لیکي چې باید په مختلفو علاقو کې موجود ترهګرو پلټنې وشي او دغسې د افغانستان سره نږدې قبایلي سیمې علاقو باندې هم نظر وساتلې شي. مشرق ورځپاڼې خپلې ادارې کې لیکلي دي چې د پېښور ښار تاریخي جماعت محبت خان د پاملرنې نه ورکولو له وجې په مات کوټ حالت کې ولاړ دی او د دې هغه ښکلا پاتې نه ده کومه چې مخکې وه. اداریه لیکي چې د دې جماعت د سمولو لپاره سو واري فنډونه منظور کړی شو، محکمو ته هدایات جاري کړی شو، ولې دا معامله صرف د کاغذونو هدف پورې محدوده ده. اداریه اخیره کې لیکي چې موږ هیله لرو چې په دې لړکې به نور ایسارتیا نشي کولی او د دې جماعت د سمولو لپاره به حکومت فوري اقدامات کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې موضوع یو مقاله لیکلې چې په تیره یوې هفته کې په افغانستان کې د روانو حالاتو له وجې که څه هم د افغانستان او امریکا تعلقاتو کې شخړې رامنځته شوې دي، خو امریکا وایي خپل ستراتیژي کې به بدلون نه راولو. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د اتوار پر ورځ د پاکستان یوې میرمن شارمین عبید اوسکر ایوارډ ترلاسه کړو چې پرې اولس خوشحالي څرګند نه کړې ده. د مقالو مهم ټکي د ملیحه امیرزاده را اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزارت وایي که څه هم د یوې هفتې راهیسې روانې مسلې د افغان حکومت له امریکا او نیټو ځواکونو سره تعلقات کړکېچن کړي دي، د دې باوجود په امریکا په افغانستان کې خپله بنیادي ستراتیژي نه بدلوي. ورځپاڼه په افغانستان کې د تازه وژونکو بریدونو په اړه لیکي د امریکا او نیټو لپاره یې په یو داسې نازک وخت کې شکونه زیات کړي دي چې دوی غواړي د افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري لا نوره زیاته کړي، چې پخپله افغان ځواکونه د دې جوګه شي د طالبانو او نورو مخالف وسلوالو پر ضد په جګړه کې خپله ذمهواري په غاړه واخلي. د امریکا پخوانی چارواکي او کارپوهان وایي د امریکا او افغانستان ترمنځ د همکاري په اړه په باور کې کمی د نیټو ستراتیژي لپاره زیانمنه ثابتې دی شي چې د 2014 کال نه مخکې د جنگي عملیات ادرولو سره تړلې ده. ورځپاڼه لیکي اوس هم تشدد په خورېدو دی او د ګل په ورځ په جلال آباد کې په یو ځانمرګي برید کې نهه کسان وژل شوي دي. ورځپاڼه بیا په کابل کې د هفتې په ورځ د دوو امریکایي چارواکو د وژنې په اړه لیکي د دواړو پېژندنه شوې ده. په دې کې یو 38 کلن پوځي میجر رابرټ جی مارچنټي دی. بل وژل شوی کس د هوایي ځواکونو 44 کلن لیوټیننټ کرنل جان ڈی لافټس دی. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي پاکستان چې پکې زیاتره خراب خبرونه راځي. د ګل په ورځ هغه وخت د هیواد خلکو خوشحالي منځلې چې د کراچۍ یوې ښځې ته اکیډمي اوارډ ورکړل شو. دغه امریکایي اکیډمي اوارډ د هغه دستاویزي فلم په سر په لومړي ځل پاکستان ته ورکړل شو چې د تیزاب شیندلو په پیښو جوړ شوی دی. رسپانه لیکي شرمین عبید او د هغې د فلم نائب ډایریکټر ډینیل ینګ ته د اتوار په ورځ په دستاویزي فلم سیوینګ فیس آسکر اوارډ ورکړل شو. په دغه فلم کې د برطانیې یو ډاکټر د هغه زخمونو د علاج هڅه کوي چې د قهرجنو خاوندانو لخوا په خپلو میرمنو د تیزاب پاشلو سره رسیدلې وي. رسپانه لیکي په پاکستان کې آسکر ایوارډ د دې اندېښنو سره سم ګټل شوی چې حکومت د بیان په ازادي د بندیزونو لګولو پلان لري چې به پکې په ټي وي په سیاستدانانو مزاحیه پروګرامونه پر کولو بندیز شامل وي. په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس پر مهال د اطلاعات او وفاقي وزیر فردوس آشکاوند دغه اندېښنې رد کړې دي. نه په خبره د ټي وي چینلونو سره د سلا کولو بغیر به کوم بندیز نه لګول کیږي.
له شام څخه را رسیدلی خبرونه وایي چې په هومس ښار کې د حکومتي ځواکونو د نهي دروازې د بمباریو په نتیجه کې 15 تنه وجلی شوي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو شورا د شام د نارامه حالاتو په اړه په جنیوا کې یو غونډه وکړه چې په ترڅ کې د شام ولس پر وړاندې د بشار الاسد د حکومت د ظلم زیاتې په سختو ټکو کې د غندنې ترڅنګ دغلته د بشري مرستو د رسولو هدف د یو پریکړه لیک د راوړلو هڅې هم شوي. په دې حقلا تفصیل له واشنگټن د هارون بچا په رپورټ کې اورو.
راپورونه د ځایي فعالانو لخوا لیکي چې د سوریایي پوځ لخوا د همس ښار په بابا امرو سیمه د 13-14 ورځو په پرله پسې بمباریو کې د 13 ورځې هغې تر ټولو درنه بمباري وه. دغه راز د هما ولایت د وخارګوټي هلفیا په حکلا کوم چې په دا وروستیو کې د حکومت ضد مظاهرو مرکز پاتې شو هم ویل شوي چې امنیتي ځواکونو پرې ګولهباري وکړه. په سوریا کې د ولسي وګړو پر وړاندې د حکومت ځپونکو عملیاتو ته په کتنې د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو شورا د نهې په ورځ په جنیوا کې د غړو هیوادونو غونډه راوبلله. غونډې ته په وینا کې د بشر د حقونو د شورا مشري نیوی پلې د سوریا په نارامه حالاتو د ژورې اندېښنې په خولو دغه موضوع د جنایتونو نړیوال عدالت ته د سپارلو وړاندیز وکړ. نوموړي زیاته کړه هغه څوک چې په سوریا کې په ظلمونو لاس پورې کړي دي باید په دې پوه شي چې نړیواله ټولنه به همدغسې د دوی تماشې ته نه وي ولاړه، بلکې دا چې د دوی د کړنو لپاره به له دوی سره پوره پوره حساب.
د دې شورا د بشري حقونو میکانیزمونه په سوریا کې د رښتیا وینا، انصاف او مسؤلیت د ارزښت په لوړولو کې هم مهم کردار لوبولی شي. په هر حال نن چې په بیړنۍ توګه کوم شي ته اړتیا ده، هغه د خلکو وژنه ودرول دي. نړیواله ټولنه باید د سوریا واکمنو مقاماتو ته د یو واضح پیغام د لیږدولو لپاره یو موټی شي او امنیت شورا هم د سوریا د خلکو د دفاع خپلې ذمهوارۍ پر غاړه واخلي. باید وویل شي امنیت شورا په دې 13 میاشتو کې 2 ځله په سوریا کې د حکومتي تیریو د غندنې په مخه د یو قرارداد د راوړلو هڅه وکړه چې روسیې او چین یې بیا مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د شورا په غونډه کې برخه اخیستونکي د سوریا استازي فیصل خزاب هموی بیا په خپله وینا کې غربي طاقتونه د په هیواد کې د فرقه ییزو شخړو د رامنځته کولو لپاره تورن کړل او په احتجاجي توګه له غونډې بهر ووتو. د دې لپاره چې د دې غونډې واړه مقصد د ترهګرۍ اورته لمن وهل او په ترڅ کې زما د ملک بحران لا پسې اوږدول دي، د دې لپاره چې د دې اجلاس له لارې وسلوالو ډلو ته د ملاتړ پیغام لیږدول دي او د حقیقت ته په کتنې چې د خلکو د دفاع او غوی سره د مرستو لافې د سیاسي ګټو د پورته کولو لپاره کارول کیږي، زما پلاوی له دې بې حاصله بحث څخه ګوښه کېدل اعلانوي. موږ دا هم په ډاګه وایو چې نه خو د دې اجلاس او نه هم له بدنیتۍ او تعصب ډک د کومو قراردادونو قانوني حیثیت منو. نوموړي دغه راز لوېدیځ هیوادونه د دوی لخوا په سوریا د لګول شو مالی بندیزونو لپاره ملامت کړل چې ویل حکومت یې د خلکو په ورځنۍ وړتیاو پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دی. په داسې کې د فرانسې خارجه وزیر الن جو پی یو فرانسوي ریډیو سره په مرکه کې په سوریا کې د عامو خلکو د بېرحمانه وژنو روانې لړۍ ته په اشاره وویل چې نړیواله ټولنه باید د دې هیواد د حکومت پر ضد لا هم سخت ګامونه پورته
کړي.
وار د مخې د بربریت له ټولو حدونو تیرې شوې دي. هغه شمېرې چې نړیوالو سازمانونو یې پخلی کړی دی ښایي موږ د 8000 په شاوخوا کې مړی لرو، په سونو ماشومان وژل شوي، انداچې شکنجه شوي، او موږ ټول چې دا تماشا وینو او بیا ګورو چې د سوریا ولسمشر په دمشق کې د خپل جعلي ریفرنډم په ترڅ د پولینګ سټیشن او خوا ته ګرځي را ګرځي، نو د ژورې غصې او تاو یو احساس مو په مخه کړي. د راپورونو پر اساس د سوریا نوی اساسي قانون چې د تیر اتوار په ورځ باندې ریفرنډم وشو که له یوې خوا پر روانو دریو میاشتو کې په هیواد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتو خبره کوي، نو له بلې خوا ولسمشر اسد چې د 2000 کال راهیسې په سوریا حکومت کوي او د چا د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره چې په 2014 کال کې سرته رسیږي د دوو نورو دورو لپاره د ولسمشر په توګه په سوریا د واکمنۍ لار هواروي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ستا
تاسو ستونزې؟
دین ته وو ډیره لویا مصالحه زمو جنانان سرونو باندې وبراوري او یې جنجې شو په سر باندې.
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او مونږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست مونږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
لا امریکا سره ترنګلې ملګرتیا ته لسره د کتنې لپاره د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه تر راتلونکي میاشتې پورې ځنډولې شوې ده. داسې هم ویل کېږي چې کېدای شي دا غونډه لا د نور ځنډ سره مخامخ شي. زموږ همکار بریوال کاکړ په دې اړه رپورت راکوي.
د پاکستان په سینیټ کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر سینیټر سلیم سیف الله خان پرون خبریالانو ته وویل چې له امریکا سره ملګرتیا ته د کتنې لپاره د پارلمان ګډه غونډه به د راتلونکي میاشتې له 12 نیټې وروسته ترسره کیږي. د له هغه وروسته دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانیکر ویلي وو چې د هغې په خبره تمه کیږي چې له امریکا سره د اړیکو د جاج اخیستنې غونډه به د فروری په لومړۍ نیمایي کې ترسره شي. په اسلام آباد کې مې د سیاسي چارو له کارپو ایمل خټک څخه وپوښتل چې د پاکستان لخوا په دې لړ کې د ځنډ وجه څه کېدای شي. نو هغه وویل
د اکثر اعلی کټ پوسټ نومونه د جیسې کې د عملی نه پس یا د هغې نه مخکې چې کله په ارتباط کې د اوساما د وژنې کوم اپریشن وشو نو دې نه پس پاکستان کې کوم پالیسي جوړوونکي دي هغه ما خیال دی دا څه چل کړی دی چې امریکې ته څه نه څه زور ورکول پکار دي. نو که څه هم امریکا مختلف وختونو کې خپل وزر کړی دی یا خپل خفګانې څرګند کړی دی خو چې څنګه پاکستان معافي غواړي هغه نه په دې وجه باندې دا خبره چې دی نو هغه مسلسل لګیا دی چې دی نو هغه ځنډیږي.
د پاکستانی سینیټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر سینیټر سلیم سیف الله خان ویلي دي چې د دې امکان هم شته چې د دې لپاره به په مارچ کې د پارلمان غونډه ونسي. شنونکي د سینیټر سلیم سیف الله خان د خبرې ته په دې نظر ګوري چې ګواکې کېدای سي چې له امریکا سره اړیکو ته د لسره کتنې په لړ کې لا ډیر ځنډ رامنځته شي. دا چې د جاج اخیستنه او په هغه کې ځنډ به د امریکا او پاکستان پر وار له مخه کړکېچنو اړیکو ښه اغېزه وکړي او کبده یو ځل بیا د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک
خبره ده چې دا نظرفانی چې دا یا ریویو چې دا نو هغه واقعي توادغنیتۍ سره وي نو بیا خو په دواړو ملکونو په تعلقاتو باندې زما په خیال خال سره غورځي او که نه چې دا په دې نیت باندې وي چې بل فریق دې ته مجبور دي چې هغه د دې مطالبات ومني. دا بده خبره نه ده که هغه امریکا د پاکستان نه معافي وغواړي خو پاکستان هم دې مسله کې خپل موقف باندې ټینګ ولاړ دی او امریکا هم چې دی نو هغه دې ته نه تیار دی چې هغه دې واقع باندې معافي وغواړي.
د پاکستان او امریکا په اړیکو کې د تاوتریخوالي لاملونه ډیر دي خو مهم یې د تیر کال د مئی پر 2 نیټه د امریکا لخوا د پاکستان له خبرولو پرته په بټاباد کې د اوسامه بن لادن وژل او د هم تیر کال د نومبر پر 16 نیټه په مومندو کې د نیټو هغه برید دی چې څلورشت پاکستانی عسکري ووژل.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه خبرونه د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
په بلوچستان کې د بشري حقوقو فعالین وایي له ډېرې مودې وروسته په لومړي ځل څلور لادره بلوچستان ژوندۍ کورونو ته رسیدلې دي. د پاکستان پر جاسوسي ادارو د لسګونو بلوچستانو د لادره کولو تور لګیږي خو هغه دا تورونه رتوي. د بشري حقوقو د سازمانونو په وینا په تیرو سو کالو کې د شاوخوا درې سوه لادرکه بلوسانو مړی ترلاسه شوی دی. پښتنه دادا چې د سلورو لادرکه کسانو ژوندۍ کورونو ته رسیدل په حکومتي پالیسۍ کې د څه بدلون څرګندونه کوي او که څنګه؟ د عبدالحی کاکړ رپورټ ته غوښ شي.
د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان په اړه ولسی اورېدنې او بیا د خپلواک بلوچستان قرارداد ک یو خوا پاکستان ډیر خفه کړی خو ورسره دا موضوع په پاکستان کې ډیر تود بحث هم رامنځته کړی دی. د پاکستان حکومت آن د بلوچستان په اړه د ټولو ګوندونو د کانفرنس د رابللو اعلان کړی. د داخله چارو وزیر رحمان ملک په بهر کې مشت بلوچ مشرانو پر ضد د مقدمو د ختمولو وړاندیز کړی. د دې ټولو پرمختګونو سره په څنګ کې له ډېرې مودې وروسته په لومړي ځل د څلورو لادرکه بلوچانو ژوندۍ کورونو ته رسیدلو پرمختګ هم مخې ته راغلی. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان د بلوچستان پخوانی مشر ظهور احمد شاوانی د څلورو لادرکو کسانو د خوشی کولو پرمختګ ستایلی دی.
نوې روزان دې زاره څنګه خدا شو چې خلک غلا شنه راتل مختلف ځای څخه نو بشری کو په حوالہ مې دا خبره کوله سو چې هر داخل چې منځريام باندې راغله دي دا کوم داسې خلګې ستې څوک یو کال څخه یا یو نیم کال څخه به درکو حکومت څخه خواست کو چې دا خلق ته باقاعده طور معاوضه ورکړي نور چې خلق به درک دي باید هغه منځريام باندې راشي او د ریاسي او خپل کورو ترس
بلوڅ خبرياله او سیډونکو شهزاده ذوالفقار ته بیا دا د حکومت په پالیسی کې بدلون ښکاري
د حکومت په پاکستان یو نوې پالیسی دی بلوڅ لیډران سره بلوڅ سیاسی خلک سره چې یو لار او باسي په هغه کې چې اول خدا کې نه چې مړې د کم خلک ورو خلک دوی مړې معلومېدنه پر روډو کم وخت چې دا واقع شوی دی د امریکی کانګرس اور د امریکی رسوی دی دا پس چې دی اخري سړی څنګه سنا دی دا پس بیا یو مړ امن د ښکار سوی پر روډ په دې ویرانو په دغه کې
خو بلو سیاستوال او په خوانی سېنېټر سنا بلو چوي کڅ هم د څلورو لادرکه کسانو خلاصېدنه شګام دی خو ترڅو د پاکستان استابلیشمنت د بلوچستان په اړه خپل ذهنیت بدل نکړي تر هغه د سیګامونه ارزي بلل کېدلای شي
پاکستان کې انسټیټیوشنل پرېشر دی هغه بیچوین خوته پرېشر نشتا پارلیمنت نه خو پرېشر نشتا پولیټیکل لیډر یې غیر خوانه پرېشر نشتا اړین نه خو پرېشر نشتا دا یو ټیک دی زه دا هم چې دا یو نیکشن نو دا د چې مایندسټ دی ترند دی هغه خو دا ختم نه دی شوی زه دا فکر کوم چې دا ډېر ارزي یو استراتیجی دی چې میډیا رائټر یا پولیټیکل اکټیویست دی چې دا توجه
بلوچ وایس نومي سازمان د تیرو چوکال رایسي د لادرکه کسانو پاړه مبارزه کوي د دې سازمان مرسیال مشر ماما قادر چې څوره جوړان دي د خپل لادرکه زوی مړی ترلاسه کړي مشال ریډو ته وویل چې د دې څلورو کسانو خلاصېدنه هیڅ اهمیت نه لري
یا دا شکدم نه دی مجد لپاره ورور سوارل زر کې کډری کسان راغله دي یا دوا کسان راغله بعد دا دی چې لاشینه پرونه مشتمل او سوي دي نو دا یو خوش آئند مجد لپاره خبر نه دی هغه وخت پورې موږ احتجاج جاری ده کې یو سړی هم موږ پاتې نه منظر عام ته نه راغله دي
خبريالو چېړونکو شهزاده ذوالفقار هم وایي چې د بلوچستان پاړه به حکومتي ګامونه پر بلوچستان مشرانو او ولس هغه وخت اغیز وکي کله چې ټول لادرکه بلوچستان په یو وار خلاص کړل شي
باید په کار دا چې دا ګرده اعلان وکړي چې ګرده مسینګ پرسن چې دی یاره ورک خلک دې مشري نو شه اثر بم پلوزي او دغه په مو دیو څخه غل رنګ دوی دغه کوي هغه څلور څلور کسان څنګه د څلور کسانو بیا دوی ګوري چې دوی د بلوچستان لیدران چې دی ریښتین څه دی او دغه څه دی ما خلغه مطلب نور خراب شي او دا خلک بم پریزي بیا بعد کې بیا د څه زیات بم پورته شي نو بهتر دا دی چې ما خلغه دا خلک یو دم اعلان وکړي کا پاور بیچ کې چې 200 کسان کا کراسي
د پاکستان فوج او جاسوسي ادارې پر لپسې دا دریزري چې دوی د بلوچستانو په تشتونو کې هیڅ لاس نه لري خو بلوچستان او د بشري حقوقو سازمانونه د دوی له دې داو سره اتفاق نه کوي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کومې ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د خبر ایجنسی بازار زخه خیلو خلکوای چې د دوی ستکون کې د سرکاري های سکول نه به برخې دي او د اتم جماعت نه پس تعلیم نشي حاصلولې دوی وایي چې په دې سیمه کې د یو سرکاري های سکول جوړ کړئ شي نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو
بازار زخه خیل د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل تحصیل نه په خواوشه 15 کیلومتر فاصله باندې تیرا سره لګیدلې پرته غریزه سیمه ده د دغه سیمه خلک وای چې په غوند بازار زخه خیل کې کوم سرکاري های سکول نشته چې لامل یې د دوی زده کوونکي د اتم جماعت نه پس سکولونه پرېږدي او د لسم جماعت د زده کړو نه به برخې پاتې شي په دې حق لباندې د بازار زخه خیل سیمه یو ملک سالک شاہ اپریدی مشال ریڈیو توائی
دیمو دا مسالہ رو چھ بلڈنگ جوڑ دے
د میډل والا او په نا او د سا وطن پر حساب کې ول شو بیا ویل کې پزله بس کې دی دلته در واسټان شلم د کوتلو د غولار سي د کور د شغه شټاب بل راکر شي او بلډینګ تیار دی ویل کې بس به خوشحالي شي بس
او د بازار زخخیل سیمه یو زده کوونکې زین الله وای چې د دوی اولنې غوښتنه داده چې چارواکي دی دوی د پاره په دې سیمه کې یو سرکاري های سکول جوړ کړي
بس موږ په پلان مطالبه درو چې موږ دلته های سکول جوړ شي ځکه چې موږ لوکې کې ډېر زیاته باندې او داسې اوس د کوم سکول شته دا کې 650 کا سوند سټوډنټ دی دا کې 30 پورې 8 ولاري او دا نور د لوند کلاس ولاري او نو موږ من خبره چرو یو های سکول ته منځور شي او داسې کالج جاغم دی ځکه چې تا کرم نو سټوډنټ دی براګن دی سریش ګین دی د تابع بازارن دی خوړن دی ډېر غټه لوکې دی دلته صرف نه های سکول شته نو کالج شته
په بازار زخخیل سیمه کې د های سکول د نشټوالي پاره مو چکلا د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمه اسیسټنٹ ایجوکیشن افیسر اختر رحمان رائے واخستا نو دوی وویل
توت کمر ول سکول دای اپګریډ کړی دی اتم پورې دی بلډینګ یې ولاړ دی او سینکشن اف پوسټ یې راغلی خو یې ریډی شوی نه دی نو ان شاء الله مې به چې په بینم دی پاغه باندې په فاټا باندې چې ویچا چې ان شاء الله چې سکول دوه تار کې ان شاء الله چې شوی چې حالات صحیح وي او کنسټرکشن کار کې ان شاء الله چې موشي
دوی زیاته کړه چې پر روان ای ڈی پی یا کالنی ترقیاتی پروگرام کې به په دې سیمه کې یو بل میډل سکول ته هم د های سکول درجه ورکړی شي او دې سره به په بازار زخخیل کې د زده کوونکو د غستونزه هواره شي
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو کړه سکول نه غوند راو غرزول پوي شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور اوس یو بل رپورٹ انټرنیټ د اوسنۍ زمانه یو مهم ضرورت دی او د علم یو غټه خزانه ورته ویل کیږي د ټکنالوژي د پرمختګ لکبله د انټرنیټ استعمال ډیر عام شوی دی او د مختلفو ادارو سروې دا ښیي چې ځوانان د انټرنیټ استعمال په سمه توګه نه کوي او د دې نه هغه عمره فائدہ نه ترلاسه کوي څومره چې پکار ده ځوانان په دې اړه سوای راځي چې وورو د انیلا خالد دی رپورٹ کې
د امریکای یو سائنسدان وینټن سرف په کال 1903 او یایم کې په انټرنیټ باندې په لومړي ځل کار شروع کړی وو خو د وخت سره سره په دې کې دومره ترقی وشوه چې د دې زمانې ځوانان بې له دې ژوند نامکمل ګڼي په انټرنیټ د دنیا هر ګوټ او هر مضمون ته رسیدل ډیر آسان شوي دي او د دې ښه خبره دا ده چې د انټرنیټ استعمال هم ډیر ارزان دی د ویکیپیډیا تر مخه په دنیا کې د انټرنیټ په زیات استعمال کې پاکستان په 15 نمبر دی خو پښتنه دا پورته کیږي چې آیا د دې استعمال په خطو کېږي او که ابس جواد نومي یو ځوان مشال ریډیو ته په دې حق لوي
انټرنیټ بذاته خود یو ډېر ښه ټکنالوژي ده او د دې د وجه نه د انسانيت کې چې کم یو ترقی راغلی ده د هغه نه انکار ممکن نه دی خو زمونږ نن سبا نوې کول چې دی نوې نسل چې دی هغه د انټرنیټ زما خپل خیال دا دی چې هغه شانتي استعمال نه کوي کم چې پکار ده زما خپل وخت چې دی نو هغه یوزولي هم په چټینګ باندې د مرګر سره په ګپ شپ باندې او د فلمونو ڈاؤنلوڈنگ یا دا گانو دا ڈاؤنلوڈنگ دا پور محدود دی
نو موڑی ویل چی پدی کس شک نشتا چی انٹرنیٹ دیو استاس پر رنگ دا شاگردانو رہنمائی کوی خدا ہم یو حقیقت تے چی پدی کی موجود ہر قسم مواد تا رزوانانو رسیدل دیر آسان دی چی لوجی حغوی پا ذہنی جسمانی او معاشرتی توگا متاثر کی گی یوی طالب علم میں مہرین ویل چی آغا او داغی ملگری پا انٹرنیٹ زیاد وقت پا سوشل ویب سائٹس دے روی زکی چی دے سرا دا حغوی معاشرتی اڑیکو تا ودا ملاوی گی
physical of premium there is yet in the social networking websites like a use com facebook or as a kai ke ma tool friends yo aristra interaction ki game ko internet le chumo ka me faide aga spell issue aga tin mung na khlo ځکه چې لکه ماته پته ده زما چې کوم ټول فرینډس دي زیاتره ټایم چې کوم دی هغه په چیټینګ کې یا تیری او یا فیسبوک باندې.
یو بل ځوان زرک د انټرنیټ د استعمال په اړه مشال ریډیو ته وویل،
زه په ټاپک نه پوهېږم، نو آی جسټ ګوګل کې سرچ کور کوم، مې ډېر څه نالج ماته ملو شي، ویکیپیډیا ګوګل نه کافي نالج ماته ملو کیږي. نه چې یو فرینډ چې زموږ ولته کې داسې ویب سایټ چې رینه یوت چې کوم نه لول خرابېږي لګي چې کوم هغه بند کېدل پکار دي.
د بچو د ښه او بد تربیت ذمہواران اکثر مور او پلار ګڼل شي. کله چې مشال ریډیو دیوی مور کلسوم بیبی نه پوښتنه وکړه چې د مور او پلار څومره ذمہواری جوړیږي چې بچی د انټرنیټ په لار برایانو نه لري وساتي، نو هغه وویل،
دا چې کمپیوټر ته یوز کې، نت ته یوز کې، خو چې د مور پلار سپرویژن وي، خپل ماشوم د هغه سہولتونو نه منې کوم نه، چې کوم د هغه زمونږ وخت کینو، نو یو کمې زمونږ په ژوند کې دی، اوس زمونږ ماشومانو ته د سیزون شته او موږ دومره کولی شو چې یو ماشوم ته ورکو، نو ولې د اسیز ورنکو. خو دا ده چې د هغه ماشوم باندې نظر ساتل او د هغه د بل طرف نه دتلو د پاره د بچ کېدو هغه کیر کول.
د انټرنیټ غلط استعمال نه بچ کېدو لپاره ضروری ده چې ځوانان په خپل هم د دې خبرې احساس وکړي چې وخت یو لوی دولت ته او د دې قدر کول پکار دي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګور دونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو اوري، او سیو بل ریپورت پای تھام چې په سواد کې د پاکستان لومړنی د سیلګری او هوټل مینیجمنت ټریننګ اداره دا کال 2008 کې د بد امنۍ لوجې بند شوې و، او اوس په دغه ودانۍ کې د پاکستان پوسټ دی. خو د سیمې سیلګری صنعت او هوټل سره تړلي خلک وایي چې دغه اداره دې بیا بحال کړی شي. په دې اړه د نیاز احمد خان دا ریپورت اورو.
د منګولی ښار نه 1.5 کیلومتر لرې د بحرین پروډ تحصیل چارباغ کې د ګولی باغ په سیمه کې دغه اداره چې ورته پایتام نوم ورکړی شوی دی، د پاکستان اولنۍ او لومبنۍ اداره ده چې د استری حکومت په مرسته کال 2001 کې جوړه کړی شوې وه، چې مقصد یې سیمه کې زده کوونکو ته هوټلو کې میلمنو ته اسانتیاګانو ورکولو ټریننګ ورکول دي. د پایتام ادارې مشر حرمت یاب خان تر مخه دغه اداره د 10 کروڑ روپو په لاګت سره جوړه کړی شوې وه، او 80% خرچه به د استری حکومت ورکوله، چې پکې به هوټل او سکول دواړه موجود وو. او تر دې دمه دې ادارې څخه 1.5 لک زده کوونکو ته تربیت ورکړی شوی دی. ولې د سواد ترهګرۍ دوران کې دغه اداره لوټ کړی شوه، او اوس پکې د پاکستان فوج ارضی جیل جوړ کړی دی. په دغه اړه د سواد هوټل ایسوسیشن صدر زاید خان مشال ریډیو ته وویل،
په دې وخت کې دا انسټیټیوټ چې دا فوج په قبضه کې دی، او په کار ده چې دا زم خالی کی، ځکه چې یو طرف ته د هوټل انډستری لپاره ډېر اهم دی، نو بل طرف ته دا دلته کې د تیزې د بیروزګار خلکو لپاره ډېر زیات اهمیت لري.
د پایتام یو زده کوونکی مجیب الرحمن چې د چارباغ اوسیدونکی دی، په دا اړه زیاتوي،
دا خو زموږ لپاره ډېر ښه پروګرام و، ځکه چې کوم کورس به موږ فارن کې، بلکې پاکستان کې هوټل انسټیټیوټ بالکل ونه په هغه وخت کې تقریبا په فارن کې چې دینو مور دین 50,000 باندې موږ دغه تقریباً کورس کولای شو، نو موږ حکومت ته درخواست کوو چې بیا د هغه شان تیزې په شان استبلش کړی شي.
دغه ادارې بیا پرانستو او هغه شان هلې ځلې شروع کېدو په اړه مو چې کله د دغه ادارې مشر حرمت یار خان څخه پوښتنه وکړه، نو هغه ویل چې دوی اوس په ایپټ آباد کې پارځي توګه کار کوي، او اصل کې دا اداره د سوات ولس لپاره وه، او دوی سره صوبای حکومت پوره پوره مرستې کوي. ولې بیا هغه شان هلې ځلې شروع کېدو کې لږ شان خنډان شته؟
مشکلات کا سامنا تو ایسا چاہیے کہ ہم تو اس کو بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن سرٹن جو سیکیورٹی ایشوز ہیں،
دا مشکلات سرا مونگا مخ یوز کچے دلتا دا امنیت وزا دا، اس دلتا دا پاکستان فوج خارجی تو گا جیل جوڑ کڑے دے، ہن پر انتظار یو چی کلا فوج دا جیل بل زیتا یوسی او دا ودانی مونتا ملاوشی، او بیا یقینا مونگا دوبارہ دا جوڑ کرو او کار با شروع کرو. دا پایتام دا ودانی چی اس پکے دا پاکستان فوج مشتا دے، په دغه اړه مو چې کله د سیمې اپریشن انچارج بریګیډیر سجاد څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلی وویل،
ریسنټلی سپورټس منسٹر عاقل شاه صاحب اور جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل غلام قمر کے بیچ میں جو بات چیت ہوئی ہے،
لنډ ورځو کې صوبائی وزیر عاقل شاه او جی یو سی میجر جنرل غلام قمر ترمنځ خبرې شوې دي چې پکې دا پریکړه شوې ده چې موږ به زر تر زره دا ودانۍ خالی کولو هڅه کوو. اوس په دې کې موږ کار کوو او متبادل ځای ګورو. موږ ته چې څنګه بل ځای ملاو شو نو دا ودانۍ به موږ وزګار کړو. سواد کې دا وخت بیا ودانۍ عمل روان دی او یو شمېر سکولونه، سړکونه او پلونه جوړیږي کوم چې په ترهګرۍ دوران کې تباه شوي وو. دغرنګه د سیلګرۍ صنعت سره تړلي خلک دا غوښتنه کوي چې دغه د پاکستان هوټل ټریننګ یو استوي اداره دې زر تر زره بیا جوړ شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لویا مصالحه د زمو جنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یا نی چې باغې کو بوي او موږ ته په وته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز